په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د سمبالولو لپاره نن تهران ته د ډیپلوماتانو د یو وکسیز ډلې د تلو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد رسنیو ته وویل چې د دوی وطن ډیپلوماتان تهران ته روان شول چې د سفارت چارې رسمن ترلاسه کړي. په تهران کې پخواني افغان ډیپلوماتان پرون له سفارت څخه ووتل او ویل سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. تر اوسه نه ایرانی لوریا او نه هم طالبانو تایید کړی چې آیا د سفارت چارې افغان ډیپلوماتانو ته وسپارل شوې کنه. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو پټن ځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی. د کابل په شمال کې پرون د درنې نښتې راپورونه ورکړل شول. عیني شاهدانو وویل په دې سیمه کې د څه باندې 1114 غږونه اورېدلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي چې دا عملیات پرون ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز دا وکړه چې د داعش ډلې دې غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ییزې پوځي څانګې مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په یوه برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تېره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سهار ورکړه. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافال ګروسی به په راروانو ورځو کې د ایران د یورانیمو د غني کولو د کچې په اړه د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې چې مرکز په ویانا کې دی روانې میاشتې په پیل کې ویلي چې د ایران په یو اټومي بټۍ کې د دې ادارې د مفتشانو لخوا د 40% په کچه د غني شو یورانیمو د موندنې په اړه د بلومبرګ خبرونې د راپور له خپرېدو وروسته له تهران سره خبرې پیل کړې. ایران دا راپور رد کړی او د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وویل چې ګروسی به د دې ادارې په بلنه په 2 ورځو کې ایران ته سفر وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی چې په پام کې لري وار بیا د ښځو د فوټبال ملي لوبډله جوړ کړي. د فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې د ځینو ستونزو له امله وپاشل شوه غواړي لوبغاړي بیا راټول او ملي لوبډله ترې جوړه کړي. د فوټبال فدراسیون په خبر کې له ټولو هغو نجونو چې په خواه هم د فوټبال ملي لوبډلې غړیتوب درلود غوښتنه شوې چې یو وار بیا له دې فدراسیون سره نوم لیکنه وکړي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي بیګا د کاناډا له تکړه بوکسر کودی کیلي څخه په اتم راوند کې لوبه وګټله. دا د بوکس په حرفوي لوبه کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګنۍ مسابقه د اونتاریو ایالت د برومټن ښار په 5000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول د لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې او واړه 9 لوبې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې دي. خبرنامو لازادي رادیو واورید الله وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د ترلاسه کولو لپاره هغه هیواد ته د ډیپلوماتانو د وکسیزې ډلې د تلو خبر ورکړ.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو وکسیز ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
یو شمیر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغاړو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزاوي نه ورکوي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي دا د یووالي، ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي.
اروپا ته د تلو په نیت ترکیه سره په پوله ایران کې دوه افغانان مړه شوي. له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو د عواملو په اړه مل یو مدني فعال سره مرکه کړې ده.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې مجبور و مقلب دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نه وځي او ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارو د ترلاسه کولو لپاره یو د ډیپلوماټانو وکسیز پلاوی تهران ته روان شوی دی. پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماټان له دې سفارت ووتل او سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپار. طالبان دا کار له ایران سره د خپل اړیکو د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بولي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ وکسیز ټیم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استولې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن به په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري له دوی لخوا ټاکل شوی شارج زدافیر ته وسپارل شي.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیز ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارج زاپیر تر څنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه دی خبر کړی او نه یې هم دا ویلي چې تجربه او زده کړې په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي دي. طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو استول شویو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او که یوازې د خپل ډلې کسان دي. په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پرون د دې سفارت ودانې تخلیه کړه او ټول تری په ډلې زتوګه وتل. دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزي ځکه دوی طالبانو ته د تسلیمۍ پریکړه کړې ده. په ایران کې د افغانستان په خوانیو ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاس وهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله. خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته یې کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. نتایج چی راپورونه هم شته چې نن به په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي. خو طالبانو رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې پاکستان، چین، قطر، روسیا او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي. خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو همدا ډول په بلګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خپلولو لپاره سهیل شاهین ټاکلی خو دا غوښتنه یې څو ځل رد شوې ده. اروپایی او ځینې نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارج زدافیر او نورو ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکړی او ویلي چې د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفافې او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه مې د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق هم در سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې ده چې د تهران دغه اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپل ملي منافعو د اوږدمهاله منافعو د پاره دې ته اړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کېدای شي د خلکو د خوښې مطابق نه وي یا کېدای شي د دوی د لنډمهاله ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږدمهاله د پاره یا په سیمه کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي د غیر د رفقولو د پاره زما په نظر باندې چې مشترک دښمن اوس د ایران او د اوسنی رژیم د طالبانو چې دا هغه داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدلی شي چې بل اخر ایران په دې نتیجه ته رسیدلی وي چې دغه سفارت دوی ته ورکړي. یعنی فکر کوم چې یو مشترک ګټي یا اوږدمهالي ګټي کېدلی شي د ایران چارواکي ودی تاړ کړی وي چې په غیر رسمي توګه دغه سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوي چې د ایران دغه اقدام به د سیمې غو نورو هیوادونو ته شي؟ تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماټان نه دي منلي د تلاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي.
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې د هغوی سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړی وو کې په راتلونکي کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړی وو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوئ چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
دا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دي، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژورو د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسېدلي دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی هغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلي دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلي دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی وو، چین کړی وو، او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده، نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنی باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم ونه نیسي، نو زه فکر نه کوم چې د منطقي هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري دوی په یوازې سره وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې، نو زه فکر کوم چې کچیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډیر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنۍ چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نوي منلی، تر هغه وخت پورې موږ دغه چاري غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت باندې نه لري.
د افغانستان او نړیوالو چارو شنونکي شفیق همدرد چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د سپارلو په اړه چې طالبانو ته سپارل کیږي خپل نظر سره شریکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان وویل چې د ډیپلوماتانو یو وکسیز پلاوی تهران ته روان شوی چې د افغانستان سفارت چارې رسما ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي، د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 19:25. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
اروپا ته د تلو په نیت ترکیې سره په پوله ایران کې دوه افغانان مړه شوي دي. د کسانو کورنۍ ویلې هم د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شوو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای، دا دواړه د غره ښویدنی او سړې هوا له امله مړه شوي. دا په روانه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه ترې خپرېږي. هاخوا په ایټالیا کې د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د موندل شوو مړو شمېر 12 ته رسېدلی چې پکې افغانان هم شامل دي. جزئیات دې امید زهیر مل پر راپور کې.
سرحدي پولیسو ونیولو او دغه د والو ډبولو نه ورسته زیم وهل.
د هغو دوو افغانانو د برخلیک کیسه کوي چې اروپا ته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي. متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو پسې د ایران چالداران ته تللی، هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده. وایي مړ شوي افغانان یو یې د کونړ او بل یې د لوګر اوسیدونکی دی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 مړه شوي، خو لا یې جسدونه افغانستان ته نه دي انتقال شوي. له دې دوو افغانانو سره دوه تنه نور هم لوو چې هغوی ژغورل شوي او د خولې کیسې متی الله شهاب ازادي راډیو ته کوي.
بېته چې موږ له غرنه راواوختو، خو په دغه وخت کې د عبدالخالق دا پخه چې وه دا نور هم خوږ شوي وو، تر دې پورې چې دا نه شو تللی. په دې کې یو بل غټ ګړنګ و، د دې ګړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید. چې کله ولید موږ هم په ځان خوې کو ورغلو، چې ورغلو هغه بیچاره نور هیڅ د پاتې دونو. 12 کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه څو ځل را روان شولم، خو بیا چې به مې د مریضانو ته د خلکو ته مې وکتل بېرته بستون شولم، زړه مې ته نه کېده چې د خلکو څخه لاړ شم. کې وخت کې د عبدالخالق پخه بیخی در شو و او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې له لاس راکړو، سترګې مې له پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه یې د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو 80 تنه ژغورل شوي، خو د رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمېر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمېر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارۍ دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دي را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي، خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
داسې جریان داسې وختي لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده متوقف شوی. موږ افغانانو ته بار بار دا ویلي دي وایو چې په خپل هېواد کې اوسېدا دپاره هڅه وکړو، زمینه مساعده کړو، خپل هېواد ته کار وکړو او د خپل هېواد اقتصاد ښه کړو چې بل هېواد ته موږ هم لاړ نه شو، احتیاج پیدا نه شي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د بېروزګارۍ، امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نور هېوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول، چې دا ډول زړه بوږنوونکي پیخی هم پایله راوزی.
وقت د طالبانو لبیا زلی رسې دو سره د افغانانو په غیر قانوني مهاجرت کې هم زیاتوالی راغلی. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو تازه بیا ویل کېږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغانان هم پکې دي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې له افغانستان نه د غیر قانوني مهاجرتونو عوامل کوم دي.
کمنګ تاسو فوګورو ډیر ماتره او اقتصادي ملکونو مهاجرتونه سته جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځین ملکونو هم دغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډیرای بیا قانوني ځي ځکه هلته ستاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دي، مشکل دی سیاسی هم دی ځکه نظام تغییر شوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې مونږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان دی.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد او اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکوي، ډېر کای ملکونه ورکوي یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه که خاری هم ته بندی، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د اشته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زمونږ لاړ شو زمونږ هویت مطرح کېږي او زمونږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی ځکه چې پخوانی زمونږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوو څه د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې و یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل هم دغه ده چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو د عواملو په اړه له مدني فعال خلیل الروفي سره مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي چې په لوبغالو یا ورزشي میدانونو کې د خلکو ته سزا نه ورکوي. د دوی په وینا له یوې خوا لوبغالي د ځورونو او وژنو لپاره نه دي جوړ شوي، بل پلو په لوبغالو کې دا ډول کړنې په نړیواله سطح د افغانستان ورزش د بندیزونو له خطر سره مخ کولی شي. دا لوبغالي داسې مهال د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې وخت له رسېدو وروسته طالبانو ډېر ځلې د حدود سزاګانې په همدغو لوبغالو کې عملي کړي دي.
طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزا ونه ورکوي، ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابه خنجاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میدانهای فوټبال به خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي، نه د وژنو ځورونو او سنگسار لپاره. د طالبانو دا کار ښیي چې دوی هیڅ شي ته هم په ارزښت قایل نه دي. دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی.
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې د محل له هیواده بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغالو کې د لوبو پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي. نو موري وايي د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغالو کې ورزش وکړي چې هلته وینې توی شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي.
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي، راتلونکي ته پکې هیلي وي او د خپل هیلو د پوره کولو په خاطر باید هلته خواري وکړو. که هلته داسې پیښې کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي، دا ډیره دردونکې ده. په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړي دي.
میدانونه کې برای امید از اوره میدان بدبختی تبدیل کردن.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکی علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص، تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري، د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي. خاغلی لالی ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه کې طالبان باز هم شروع کردن کې
لبد مرغه طالبانو یو زلوی لوبغالي د وژن او زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي. دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی وو له لاسه ورکړو. دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبور کړي چې عکس العمل وکړي او عکس العمل به د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي.
بزرګي پر ځوانانو افغانستان است.
خغلی لالی د افغانستان لوبغاړو او ورزشي بنسټونو څخه غواړي مخکې لدی چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو لامل د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي، دوی د په وړاندې خبرګون وخی او د دې کار مخه دی ونیسي. د لوبغاړو د دیني وک په اړه مو د طالبانو په واکه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست خبرګون هم پوښت، خو ویان دی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. بل خو د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزای هم د طالبانو له حکومت غواړي چې ورزشي میدانونه دی یوازې د لوبو لپاره وکاروي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي، دا د یووالي، ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي. نو دا زما خاص نظر دی چې نو ورزشی میدانونو نتنه د سولې اتفاق ورولې او د ورزش لپاره استفاده وشي.
د طالبانو حکومت په خپل لمړی دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمیر نور لوبغالو کې خلکو ته سزا ورکولې، او اوس چې بیا وخت رسیدلی یو ځل بیا لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوره کړی دی. خو اوس افغان لوبغالي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا کار دې په لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دې یوازې لوب ته پرېږدي.
مک اوس شپا ورس خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي، او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زمک خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث اوریدل شي. دا بحث نن په ژوندۍ بڼه شوی دی، او موضوع هم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو سپارلو موضوع ته ځانګړی شوی. البته دا چې دغه اقدام به د تهران او د طالبانو د حکومت ترمنځ پر اړیکو څه اغیز وکړي، او آیا له نورو هیوادونو سره به د طالبانو اړیکې کوم لور ته بوزي، دا بحث مهروي د خبرونې په دوهمه نیمه کې. ویل کېږي اروپایي هیوادونو ته تللو یو شمیر ځوانانو سګرټ څکولو ته مخه کړې ده. یو شمیر دو ځوانانو ویلي چې پر سګرټو د مسافرۍ او له خپلې کورنۍ لرې والی غلطوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان وایي سیګرټ ځکه دودوي چې بې کسي او له کور او وطن څخه د لریوالي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکترانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواښ پېښولی شي.
اکثریت ځوانان مو ایجا ورزشکار بودن، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر سیګرټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد و چې په جرمني کې اوسیږي وایي چې جرمني ته له راتګ څخه وروسته د سیګرټو څخول پیل کړل. د ده په خبره پوهیږي چې د کار، روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولی دی. میلاد ازادي راډیو ته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګرټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګرټ واخلي لس یا اته یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه 4.5 یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګرټ ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل یې له کورنۍ څخه لریوالی او د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشحال هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری مرګري سیګرټ څخوي او هغوی دای هم د کار ته هڅولی دی.
زه خپل هم سیګرټ څکوم، او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګرټ اخیستل ډیر ګران هم دي. یو دبه مثال په اتیرو بعضی اروپایي مملکتونو کې دی چې په لس نیم یورو باندې زیاتره خلک د الکترونیک سیګرټ استعمالوي. خو خلک یې څکوي په دې خاطر باندې چې مشکلات زخته زیاتې دي. افغانستان د مشکلات نه څوک دی، یو شین او څوک دی بوشنه، اما بیا هم ناخوښه نه دی سیګرټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنیو سره واټن، د پناه غوښتنې، د اسنادو ستونزې، خپګان او مالي مشکلات هغه لاملونه بولي چې ځوانان په سیګرټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي راډیو ته ویل چې دوی په کولان کې ځوانانو ته د سیګرټ څخولو د خطرونو په اړه څو ښوونیز ورکشاپونه جوړ کړي دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي، چې دوه سیمینارونه یې همدغه مخدره توکي او ځوانان سرلیکونه یو چې بیخي ګڼ شمېر ځوانانو پکې برخه اخیستې و. ډیر اغیزمن سیمینار او د مسلکي ډاکټرانو لخوا نه ورته صحیح مقالې، لارښوونې، معلومات وړاندې شو. دغه سې د دینی پلوه هم په دغه باندې رڼا واچول شو. ډیر ګټور سیمینارونه دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدره توکو نا د سیګریټو نا ډېر لوی استاینګونه دلته جوړ کړی چې ځوانان چې لوړ زده کړې کوي، هغه نجونې، هغه پیغلې چې زمونږ دلته لوړ زده کړې کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشي کمولای او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدی ازادي راډیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي، او د تمباکو لوګي چې بدن ته نه وځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي، د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د سالنډۍ لامل هم کیږي.
نو موري دغه شان وایي چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سګرټ لوګای نه یوازې د غچا لپاره چې څخوي، بلکې د یو کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي، ځکه چې د سګرټ لوګای د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو چې په تهران کې د افغانستان طالبان ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع ته ځانګړی شوی دی. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د سمبالولو لپاره نن تهران ته د ډیپلوماتانو د اوو کسیزې ډلې د اتلو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل وویل چې اووه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شول چې د سفارت چارې رسما ترلاسه کړي. تر اوسه نه طالبان وو او نه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې آیا د سفارت چارې رسما دغو ډیپلوماتانو ته سپارل شوي کنه. خو په تهران کې پخوانی افغان ډیپلوماتان پرون له سفارت ووتل او وی ویل د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبره رد کړې او ویلي چې نه کوم د سفارت وسایل سپارل شوي او نه هم د سفارت د سپارلو په مسله کې مداخله کړې، بلکې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده. د طالبان حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی. د کابل په شمال کې پرون د درنې نښتې راپورونه ورکړل شول. عیني شاهدانو وویل په دې سیمه کې د څه باندې لسو چاودنو غږونه اورېدلي دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پر ټویټر وویل دا عملیات پرون ماښام د خیرخانې مینې په ذاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز دا وکړه چې د داعش ډلې دې غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی به په روانو ورځو کې د ایران د یورانیمو د غني کولو د کچې په اړه د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې چې مرکز په ویانا کې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د دې ادارې د مفتشانو لخوا د 43% په کچه د غني شوي یورانیمو د موندنې په اړه د بلومبرګ خبرونې د راپور له خپرېدو وروسته له تهران سره خبرې پیل کړې. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې په پام کې لري وار بیا د ښځو د فوټبال ملي لوبډله جوړ کړي. د فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې د ځینو ستونزو له امله وپاشل شوه غواړي لوبغاړي بیا راټول او ملي لوبډله ترې جوړ کړي. او افغان بوکسر هلمند الکوزي خپل کاناډایي سیال ته ماته ورکړه. هلمند الکوزي چې په کاناډا کې اوسیږي بیګا د کاناډا له تکړه بوکسر کودی کلی څخه په اتم راوند کې لوبه وګټله. الکوزی تر اوسه نه حرفوی لوب کړی دي چې ټولې ګټلې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اووه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي تر څو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ حامد رهګوزر پرون ازادي راډیو ته ویلي چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلي په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت د یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامی چارو له شنونکو احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو، خبرده وي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږ وورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزدافیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو اوه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزدافیر تر څنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږو. دوارو میلمنو ته ورزو د پوزي چارو او د سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندړو د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج، تاسو دوارو ته خیر اغلاست وایو. معارج صاحب، لومړی به لتاسو او پوښتنه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی، تاسو فکر کوئ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. د یم د تاسو په تخنیکي همکاران ته خدمت مل مهندس ست او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل بنیاد کوم ګراسو هر هیواد خپل بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپل ملي ګټو، د خپل ملي ویاړونو، د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د لنډۍ سره نور هیوادو سره تعامل تمامه ده کیږي، تعامل هم کوي، خپل طرز العمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. دراسو ډیپلوماتیک اصول ته مخکله کال 1985 نه دا ډیپلوماتیک اړیکې بنا بر حقوق د بندوال خصوصي یا تعاملات د دوه هیوادو پر باید کې ودا تامین دل عمل بالمثل کې د معاملې کې د کم زیات کې د نړیوال خپل قاعده او اصول د سفارت پر سطح د سفارت کبرا پر سطح د جنرال کنسولي پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچه بیا دا تقسیمات کله چې څو ډیپلوماټان د تاسو راځي د موږ سره راځي تاسو ته کوم څه کدر کو دا تعاملات جوړېدل په می کچه کې معاملات ډیپلوماټیک او کبر مذاکرات ډیپلوماټیک او قیادت ډیپلوماټیک او رابط ډیپلوماټیک او مرنو نه څه یو شپتم کار کله چې کنوانسیونه دیانا او شکاکو په نړیواله کچه باندې جوړ شو رابط ډیپلوماټیک ستاندرد معیاري کړل او لکه بیت المال غونډې یا متحد المال غونډې په ټولو نړیوالو مور اجرا کړ چې هغه اصول وستو ته درناوی کوي او ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماټیک اړیکو کې دا ده چې دولت سره د ډیپلوماټیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماټیک اړیکې نه د کنسولي خدمات دي کنسولي په دې کې باید دولت په رسمیت پیژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروعیت او اعتبار لري. هغه دولت په څنګه ته ګوري که چیرې هغه دولت د دولت پایس مد نه پیژني او معیارونه نه لري یا مشروعیت کورنۍ یا بهرنۍ نه لري کوته بیلنس کې ډیپلوماتیک اړیکو سره جوړ کې. یو خو استثنایي حالتونه وو چې مثلا پخوا مشکل نه لرونه چې شپتم کاله لږه نورې څه کېږي.
ماره صاحب، خبره دلته خبره رازو اوس خبره رازو دی ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو کمخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل، زه همدغه مسلې سره اتلم. همدغه مسلې سره اتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی دی. هغه دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه ماسکاو، چین، ازبکستان کله چې ډیپلوماټ مانی دا معنا دا چې په نه اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان پر رسمیت پیژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمی قومی چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار ماتو دایر اوسه. وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دی په کسان دي په کوم په اصفهان په مسجد د دفترنه دلته دا راوسته چې جاپ جیکل دلته مشکلات پیدا شو ځکه یو پلاوی لوړ پوری پلاوی دی پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسیک تلم لاسیک کړل نو بیننده ته خدای زړه ترانزیت خاورتم دی افغانستان او دغه وخت د داعش نه خطر هم ساتي بیننده ایم کیاز ورکر خانه کا ایران نه بیت وزارت خارجه نه امکان نه لري سفارت طالبان ترکه او د زمينه او تمسره کې ویزه چا ورکړل دا کسان څنګه لاره تهران په وای دګر کټه سوله او نور پخوانی ماتان ګر چغه غیر اصولي و زګه د کوم دولت نمندګي نه کړ پخوانی دولت سقوط طالبان نمنده او د ملي نمنده نه و
بله
دا ټول تفاهمات
مننه مارسب اندر سب تاسو درزو لدی مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدل کړی، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره و. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوئ چې د دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نوري صاحب تاسو ته او تاسو پروګرام ډیر قدرمن ملما پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لري کاغلی ماری صاحب ته خپل ټول وازوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې ګونګوسی شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان بهرنیو چارو وزیر څه جوړه کړې ده خو میډیا ته نه دی وتلی، په همغه تناسب دا تقریبا نږدې دوه کاله پورې کېږي. موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي اقتصادي همداسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي، دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي همداسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده، دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، لوی تیل څنګه ولګول شي نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلېدل یا د سفیر بدلول مستقیما د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې پیسې باندې سره رسوله.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شهر زدافر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې له دې وروسته به تعامل په بل ډول وي د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده، څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایل، ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده، او بل د امنیتي لحاظ لپاره دا بله مسله چې هغوی خپل ډار ترلاسه کوي. او افغانستان د پاره ښه ده ځکه دلته توکي به راځي او سوداګري معامله وي. داسې د کډوالو دپاره څه پېښېږي او څه کېږي، زه ګمانه کوم دا ډېر قوي اثر ولري. پخوا چې یو دلته یو جمهوریت یو نظام و او ایران پرسنل نظام ده.
دا تاسو مارسته تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه، پرون په تهران سفارت کې د افغانستان پخوانیو ډیپلوماټانو هم دغه اندېښنه رابرسېره کړې وه چې چیرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي، نو په دې هېواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړې ده. په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول خطر سره مخامخ شي.
نه، هغه کار نه شي کېدلی. هغه تنظیم او ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتبا ورتوای دی ایران دی لري. امام دا خبره وخت یا د ولیو کته په خپل جمهوریت او د ایران پرستر ته ځان قوی ډیپلوماټیک اړیکې د وزیر مرام کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کوي جمهور بو ورتاسه باسي سره کاوت ازاد ډیپلوماټ په یو وخت کې کاردار سره لاغره له خاتمه سره امداد کډوال مسله مندي خپل اصول خپل پروګرام خپل مشته وړه.
ژمنه به کولې مره د سفارت دی کې ډیر رول نه و موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسائل ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمنه وکړي نو دا څه خاصه په طالبانو په اصول کې ماتان هغه فل حال سفیر په کچه نه ده نه اګریمنت ورکړی دی چې باندې نه ده وړي لومړی سکرتار دا اوس شازدافیر دی یعنې چارج افیر یعنې د مسؤل سرپرست ته اوسېږي نو دا ډېر تاثیر نه لري او دا خطر مقد ورته پیښ دا په صورت باندې امکان نه لري ځکه دا کوم مسله کنډک یا لیوانه ده تللې چې اخره کړو درسي او دا کوس دي خدمات کې دې کوم ډېره هیله نشته ځکه په دنه په افغانستان کې دوی خپل وګړو ته خدمات نه کوي نجونې خوځي بند کړي دي ښځې کار ته نه پرېږدي زمینه د کار نه مسته دي خلک شکایت لري
تکلیف
لري نو چېرې دلته دا قانون ته پاتې به پیلاته نفره به په پردي مور کې څه وکړي هېڅ څه به نشي کولی سر دومره یو سهولت وي چې هغه رشوت او فساد څه مخکې پخوا ډېر و یعنی واقعا هلته ډېر زیات فساد کېده دغه وخت خلک شکایت کوي چې یو وکالت خط یا یو پاسپورټ موږ په 5000
مننه ماریس بله مننه ماریس اندر صاحب مخله دي چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره هي اړیکه پاللې او د ایراني چارواکو هم ویل چې ځینی امنیتی اندېښنې شته په هغه سیمه کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې هي اړیکه پاللې دي د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران د ته اړباسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري
مننه کوم ګوري ځینی ډیپلوماټیکی او حقوقي مسایل خغلی معرفي تاسو ته وړاندې کول ایران خپل ملي منافع لټوي وغه نه د چا دوست نه دښمن دي نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دی او نه د دښمنان شوی دی کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کی او څنګه جنټل دی او شوی مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخوا په شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جبې کې مثلا تاسو ګری په خوا چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات یو غیر اورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټ وکړه دوی دغه چې موضوعات سترګې پټې کړې دي زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراست د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تصویر چې ډېر تظاهرات او ډېر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشي د افغانستان ترادونه بیرون دي ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله سلام کوي افغانان نه ترستانو نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سته دوی ډار لري دغه سیاسي لوبه کوي په دغه وخت کې دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپي او کله چې بیا نوڅي بیا وای نه چې داعش په بلې واټ یو کې نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی د اړیکې کوشش کوي په څنګه کې چې وسنۍ د طالبان حکومت ته د دوی سره نږدېوالي ولري کتا څو لري چې داعش نور په لاساو ډلې ست چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره د وګړه کول لري او همداسې تاسو وینئ چې هم دا وسم الته د بلوچستانو مبارزې او جهادونه روان دي کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له وسیني اسلامي امارت سره خپل نږدې اړیکې غواړي او پاینده کې دار لري مګر د دې حکومت قوی ده هر سال ته جګړه نه تیر شي هر څه تر کنټرول لاندې دي دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي کوشش کوي چې وبخړي کې او کبانونی
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
مارش سب تر اوسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولي دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي. په تهران کې د وروستي اقدام فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیاوړی کړي او دوی به هدف ته چې غواړي نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني یو ګام ورنږدې کړي.
بالکل بالکل، دا څرګنده خبر ده، دا ډېره خو امتیاز او فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپ دلګه هم ده چې نور هیوادو ته هم ووایي چې موږ مشکل نه لرو. که چیرې د موږ مشروعیت او نور مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ باید حکومتان منلي دي، سفارت موږ ته راکړي یا د سفارت مقابل کې فعاله ده، یو دریچه هم واضح افغانستان له انزواله هم خلاصېږي، ضوابط هم جوړېږي، کېدای شي ایران په دې مباحثو باندې لابي هم وکړي. خو هر څه خبره ده، ګورې باید وقت منګو وایو د منګا ونديان او د سیمې اتایوازونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه وړي، ځکه د باثبات حکومت کې د خواسته نه براوند کی دا په وړیا توګه چاترا
سو. مارسب دغه موضوع تاسو وایي دا په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی، افغانستان سیاستوالو هم را برسېره کړی ده، داسې ویل کېږي چې اوس یو ماشوم هم پوهېږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنۍ وضعیت ته خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکې ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي، او په د ډیپلوماتیک ډګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړې وي چې تر څه حد پورې د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې وپالي او په هغه کې د افغانستان هغه مهمې ګټې څه دي.
ګوره ما دا خبره چې وکړه فرصت مو که دا یو امتیاز طالبان سره کول کیږي، ځکه دلته سیالي د شرق او غرب بلاکو ده. ایران هم اوس د چین سره، روسیه سره، هند سره اړیکې لري. روسیه بې څه دا کار نه کوي دوی سره، هلته شرطونه دي، هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده، خپله وزیر خارجه مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده، هلته دوه تړون نقض شوی ده. دې خواته شرایط تاس د نړیوال دي چې حقوق د بشر نقض کیږي په افغانستان کې، هلته اعلامیه د شورا امنیت د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې کیږي. بیا دې خواته بیا دولت څنګه کوی چې یو طالب ډیپلوماتیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول. د هند ګوره راغه حرکت یې وکړ، د خپل سفارت خلاص کړ، چین ډیپلومات ومانه، روسیه ومانه، ایران ومانه، اوس هند هم کېدای شي د افغانستان سفارت تسلیم کړي دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت په کار ده، دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کیږي، په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسي جوړوی شي، څنګه کوی چې یو بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي، او همدغسې له دغه سیالۍ نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغوی هم د دوی ډیپلوماتانو مني. بیا نو خبره حل کیږي، چېرته چې امریکا یا روسیې اقدام وکړي او د دوی ډیپلوماتان ومنله، نو د نړۍ خانه خان حتی د طالبان عمارت په رسمیت پېژني. دلته اوس په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي، مسلکی کسان سره کینی دلته پالیسی جوړه.
خب مارسب خبره دلته د طالبانو د حکومت د کورنی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي، که چیرې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریځ څخه چې هغه له کور اخیستل کیږي، آیا فکر کوي چې له کور دوی له دغه پیاوړي دریځ څخه برخمن دي؟
نه، دوی خو دا نه دي، دلته خو تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي، کوم مشروعیت لوی جرګې یا د انتقاکونو هم نه دی راغلی. دا صحیح ده، اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنیاد وغواړي بیا څه کوی؟ ګوره ما وخت ایران مسله یاده کړله، کله چې طالبان دلته حاکم وو هر ورځ دوه دانې تیارې د شرقي میدانوی د مشهد نه کلاب ته و خوجه بهاءالدین ته پرواز کړ، مهمات سلاح او پیسې ویسي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان ته دفترونه خلاص ول، په نیمروز او فراه کې وسطه ګیر سواله چې ایران طالبان ته مرسته کوي. یعنی صادق خلک نه دي، مونتا امتیاز ورکو د خپل ګټه پر بنا دا کار کوي. مونږ ته پکار دادا چې خلک صادق دي، کله چې مونږ څه کوو، یعنی منظور طالبان دي، وي خپل ګټه کې وو خیال دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د که څه څه بوبار مونږ کچل خراب ده.
بل
من خبر دې کړه چې مونږ کبهرنۍ پالیسی ولرو، ضعیف حکومتونه، خاموش او بې اتفاق ملت همیشه ناکامی او زمينه بل تمه دي د بلوګر
مانه مانه ماری صاحب اندر صاحب تاسو په کې وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمه له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي.
لکه څنګه چې تاسو او خغلی ماری صاحب ویلي دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېر مهمه ده. کور دننه دوی سره کوم حکومت معیاري حکومت جوړوي. کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم پر رسمیت پېژندلی وي. کله چې هسې منم نه منم خبرې کې خپل امریکا تر بېزاره سو امریکا متکده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي دا ګراوګان نه دي نیولي دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي نور باید ونه ځورېږي پردی نیابتي جګړې هم رانولي او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل دی لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښدل کېږي نه تحصیل ته نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي کو مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت. مګر کله چې د افغانانو د نه مشرت نه اخسي زه باور نه کوم چې دا چې حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونه کې یوازې د شروالي کارونه ضرورت نشته بلکې د خلکو زړونه خپل کړي. خلکو فاصله لري نه شي خلکو ته د شرایط د ژوند د تعلیم د تحصیل د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي. خلک په تیکې ځوانان کدرونه په ټولو په تیکې دي تیکې ولې وتښتي. باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله مننه ماری صاحب. ورسه پښتنه ډیر وخت نه لرو تر اوسه پورې نړیوالو لاس نه ولای دی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني. د سیمې هیوادونو سره لدې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي په سوداګری برخه کې سیاسي برخه کې مختلفه برخه کې. خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنی رسمیت پیژندنه کیږي پراتونکو کې هغه بل واشنگتن لوري وي.
زه ګومان کوم ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوی دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي. نو نړیوال نه څه کوي پر رسمیت طالبان د څه کاري چې او پروژه ده د یو خاص هدف لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي. ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت پر اساس کار نه کوي. برعکس اگر کسان چې په مطبوعاتو کې ناشې په تلویزیونو کې ناشې هغه غواړي چې دیمه سالم به نیول کیو کې چې ستاسو راوړي په ځای دې چې هغه عملی کې دوی هغه بندایي تلویزیونو ته وایي دا کسان مړه پرې دی نو راشي ته خبري کوي. یعنی معنا دا ده چې دا کسان بر حق دي دوی غلط دي مثلا غلط دي ناروا دي ناحق دي.
بله
حق وايي دوی به حق وايي خو دوی به خلک په خوده استدلال او منطق سره ویلي مړه هغه خبره د پکې او په افغانستان کې کې بيخي وزن. نو معنا دا ده چې دوی هیڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیزالدین مارج او د سیاسي او نظامی چارو شنونکو احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.